کړی دی. دوی باید ځان ته د اسلامي امارت له خطابه لاس واخلي و منی چې په افغانستان کې لګنو ډلو یا لوريو څخه یو دی او د افغانانو د دې هله درناوي وکړي چې غواړي د وشتمې پیړۍ برخوي. زه فکر نه کوم دوی داسې څه کول ته چمتو دي. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا موافقه دومره لوی خبره ده لکه خلک چې معرفي کوي، ځکه دا یوازې د خلیلزاد هڅه ده چې ولسمشر ترامپ ته یو پلمه ولټوي چې ګواکې له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو ژمنه عملي کړه.
From Afghanistan from a significant level to a lesser level.
پاکستان ویلی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره بمرسته کوي. آیا تر اوسه پاکستان داس څه کړی دي چې ثابت کړي د افغانستان د سولې ملاتړ کوي؟
Pakistan has of course helped Mr Khalilzad reach
Pakistan le khagli Khalilzad sara marasta kade da che talib mushrano ta las rasai umumi da che Pakistan ba mukh ke wail its nadi khabar che Taliban chirte di kho us pudi mawrid ke mung puhi ko che Pakistan marasta kade da khud Pakistan asli marasta badawi che de Taliban la malatad las wakhli gwi ta de khwandi zayuno warkawlo chakh las wakhli pa Afghanistan ke par khalko la hamlo de hughi makhawuni si aw da ha د دې چې تر اوسه نه دی عمل شوی. د دې موضوع په تړاو د پاکستان ژمنې کلونه پخوانی دي. ټول ژمنې باید د یو کس یا ډلې سابقې ته په کتو باید وارزول شي، چې نه طالبان او نه هم پاکستان د خپل ژمنو په عملي کولو کې ښه سابقه لري.
طالبان د سولې د خبرو په تړاو یو شمیر وادونو ته سفرونه کوي. ستاس د معلوماتو لمخې دوی په څه ډول اسناد لې یو هواد بل ته ځي؟ پاسپورتونه د کوم هواد دي؟
I do not have any personal knowledge of what travel documents these
زه شخصي معلومات نه لرم چې د خلک په څه ډول اسناد سفر کوي، خو یو خبره روښانه ده او هغه دا چې ملا برادر په پاکستان کې بندي وو او نه ببره ورسته له خوشی کېدو هغه دوهې ته ورسید. دای دوهې ته څنګه لاړ؟ آیا پاکستان ورته پاسپورت ورکړ؟ دا خو واضح ده چې افغانستان ورته پاسپورت نه دی ورکړی چې د ور باندې سفر کړی وي. او آیا دته پرته له پاسپورت قطر ته د سفر اجازه ورکړل شوی و؟ دا ټولې پوښتنې پرته له جواب پاتې دي چې د پاکستان استخباراتي اداره بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د سفر زمینه برابروي. که واضح ووایم، د سولې ټوله پروسه ډیره پټه او پرته له شفافیت پر مخ ولاړه او داسې توافق ته د لارې هواریدو هڅه وشوه چې پرته له سولې راوستو دا موافقه ولمانځل شي.
په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی و چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د یو احتمالي تړون پاړی خپل نظر سرګنداوه. دوستانو وسم رازو د ازادي رډيوي مجلې ته.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته یو ځل بیا د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د تیر اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د څلورو نویو ملي سندرو پاړه راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او څېړونکي سید الله سلام د نور محمد ترکی د داستاني ادبیاتو جاج خلی.
یو شید د چې د خدای بخلی ترکی آثار چې دی یا ادبی ارخه سیاست بالکل ست خبره د زیانمن کړې ده.
په فنکار برخه کې لا استاد خدای داد سره د هغه د هنري کارونو په اړه غږیږو.
استادان خو مونږ نه شو جوړې ده، استادې ډېر مشکل کار ده. بیا هم پنځه شپږ ساي نشول پور شاګردان زو
په زر پانه کې به لنډ کیسه بدګومان واوري.
زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خود غرازه انسان سره دوستي وکړم. ساده
او په ورخمین خیال کې به یو مسافر ته د خپلې میرمنې اختریز لیک واوري. کته په تمه د بچو د مستقبل یې ګرانا کته پتما د بچو د مستقبل یې ګران زوی په کور د نن څرنګ پالنه کو د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پیخې وی
زما څه زده دي چې بچو ته به یو خایمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د خپل پیژندنې تصویر پکې تر سرګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
جمهور رئیس د فرهنګي عالی شورا د جوړولو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې راغلی چې د فرهنګي حوزې اړوند بنسټونه د همغږۍ، د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو د ملاتړ په برخه کې د منابعو د موثر سازماندهۍ، لرغونو آثارو ته د ځانګړې پاملرنې، له لیکوالو، هنرمندانو او د چاپي صنعت له ناشرانو څخه د ملاتړ، د تورستي جاذبو د معرفي او د ګرځندوی صنعت د ملاتړ، د ولسي فرهنګ د پیاوړتیا نشرول او په دې برخه کې د ننګونو د بشري او مانوي ظرفیت او فرصتونو د ارزولو او د پانګونې او فرهنګي ظرفیتونو د څارنې په خاطر د فرهنګي عالی شورا جوړول منظور دي. د دغه فرمان پر بنسټ د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د شورا رئیس دی او د جمهوری ریاست دویم مرستیال، د اطلاعاتو او فرهنګ، ارشاد، حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم، خار جوړولو او ځمکو وزیران، ستر امنیتي معین، د جمهوری ریاست عالی مقام د دفتر عمومي رئیس، د چارو اداري عمومي رئیس، د سیمه ایزو ارګانونو اداري، علومو اکاډمۍ، ملي راډیو تلویزیون او کابل پوهنتون رئیسان، د ملي شورا د فرهنګي کمیسیونونو رئیسان، کابل خاروال، د نواوري په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار، د جمهور رئیس فرهنګي سلاکاران، د لیکوالو اتحادي استازي، ناشران، هنرمندان، د خبريالانو صنفي اتحادي او د افغان فلم ملي آرشیف او ملي موزیم رئیسان یې غړي دي. په یاد فرمان کې راغلي دي د فرهنګي عالی شورا سکرټریات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست دفتر عمومي ریاست په همکارۍ مختوړي او سکرټریات موظف دی چې د دې شورا طرز العمل ترتیب او فرهنګي عالی شورا ته یې د تایید لپاره وړاندې کړي. د دې شورا غونډه په میاشت کې یو ځل جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د یو شمېر دولتي او خصوصي رسنیو د مسؤلینو او یو شمېر بنسټونو د خبرونو برخو د رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی حسینې صافی د دغه وزارت او رسنیو ترمنځ پر زیاتې همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې رسنۍ باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمپاینونو خبرونه په ناپېیلي ډول خپاره کړي. حسینې صافی د اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې رسنۍ باید د هېواد د خپلواکۍ، د سلمې کلیزې او د مور په شیدو د تغذیې ونې په اړوند د رپورټونو او خپرونو په ښه پوښښ کې هم زیاتې هلې ځلې وکړي او په دې اړوند یې د دولتي رسنیو له لارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د همکارۍ ډاډ ورکړ. تیرونه د تخار په مرکز تعلقانو ښار کې د هواد خپلواکۍ د سلمي کلیزه په ویار د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شو. د دغه نندارتون د پرانیستلو په وخت کې په داسې حال کې چې یو شمېر صنعتګران، د دولتي ادارو رئیسان او ښځې حاضرې وي، د تخار سرپرست محمد فرید زکی وویل چې د دغه نندارتون د جوړولو هدف د هواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې درناوی او له کورني محصولاتو څخه د استفادې رواجول دي. هغه له خلکو څخه وغوښتل چې د هواد او صنعتګرانو د اقتصاد پیاوړتیا لپاره د هواد له تولیداتو څخه استفاده وکړي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو په مناسبت څلور ملي سندرې چمتو کړې دي. دغه انسټیټیوټ مشر احمد سرمست وایي چې دغه سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې او یو بل د منلو حس لا پیاوړی کړي. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور برابر کړی.
هغه سلور سندرې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوې دي نن مخکتنه وشوه. دغه حماسي سندرې د سولې، خپلواکۍ، یووالي او د یو بل د منلو په هدف چمتو شوې دي چې د خپلواکۍ په مناسبت به په بیلابیلو غونډو او پروګرامونو کې وغږول شي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد سرمست د یک شنبه پورست دغه سندرو د مخکتن مراسمو ته ویل چې دغه ویډیوي سندرې به په خلکو کې د هیواد پالنې هیڅ لا پیاوړی کړي.
و امروز خوشحاله استیم کې در آستانه تجلیل از صدومین سالگرد
دی وای نن ډیر زیات خوشاله یو چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزه په ویاړ ستاسو په خدمت کې یو او سلور هغه سندره چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ لخوا چمتو شوی او کول شي چې د ټولنې په وختیا د خپلواکۍ د هیڅ د ژوندۍ کولو فردي خپلواکۍ د ماشومان او خزو د حقونو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
حقوق زن، حقوق طفل کمینا میتونن در سایه استقلال د وطن نهادینه شون بازی کنن.
د دغه سندرو کمپوزونه د پښتو او دری ژبې د نوموتو سندرغاړو او کمپوزرانو ډاکټر صادق فطرت ناشناس، مرحوم محسور جمال، قمبر نوشاد او ارسن فهیم لخوا شوې دي. د ارکستر مشر او موسیقار ارسن فهیم په دغه وایي
آهنګای دغه ساختیم پارچای ساختیم کې د بیرون
د وایي نور سندرې او ټوټې مې هم جوړې کړې چې افغانستان بهر هم وړاندې شوې دي. په دې وروستیو کلونو کې چې انسټیټیوټ کوم پرمختګون لرل هغه کا د زهرا ارکستر دی کده د ارکستر دا شن ک د نړیوال سفرونو خبره ده. زموږ د خوانځې توانیدل چې د موسیقي لاره نړۍ ته د افغانستان یو مثبت تصویر وړاندې کړي. د دغه سندرو شعرونه د هیواد د دریو نامتو شاعرانو سلیمان لایق، عبدالغفور لیوال او ډاکټر سمی حامد لخوا پنځول شوی دي. په افغانستان کې ملي سندرې له خاص حدود دي او زیات مینوال هم لري چې له ځینو سره اتڼ هم کیږي. په افغانستان کې د موسیقي د زده کړو مرکز د لومړي ځل لپاره په 1950 میلادي کال کې تاسیس شو چې په هغه وخت کې ورته د موزیک لیسه ویل کېده چې دغه لیسه بیا په 1983 مریز کال کې په انسټیټیوټ بدله شوه. د دغه انسټیټیوټ لخوا د ملي سندرو ترڅنګ یو شمېر نورې فلکلوریک او سیمه ییزې سندرې هم چمتو شوې دي چې د زده کوونکو لخوا په ځینو نړیوالو فیسټیوالونو کې وړاندې شوې چې ښه هرکلی هم شوی دی. له دې وړاندې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې، د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د یو شمېر نورو مناسبتونو په تړاو له پیغامه ډکې سندرې وړاندې شوې دي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خبرونو کې کیسې او مقالې خپرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سبک څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو. د هر کلی سره سم پوښتنه کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد تریکی د آثارو څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکلو په همدغه موضوع مو بحث وکړ.
لوی ارتیا دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه څه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن دی، یو لیکوال دی، یو ادیب دی، یو نو لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازم وبلل چې په دغه اړخه کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد تریکی د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارزول ته پټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد تریکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خواړې بارزه و؟
خو یو خبر ادا ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت ده چې یو څوک داس باید یې لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کمر ښه و کمر ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بې پلو نه سپړو. معمولا مو یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثار چې دی یا هغه ادبي اړخ سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي، او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړې ده ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښې دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبره کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې یو کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې
د سې له چا سره مخ شوې چې درته ویلې چې په د کار مکوه نورو مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
خو ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یو خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم، او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسو د اروخاد ترکی په اثارو کتنه وکړه، ومس پړل څېړنه مو کاغه ټول ولوستل، آیا د ترکی په اثارو باندې دغه د سیاسي مفکوري اغیز وو؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې وو، آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافري څړه او د تورته نورې سنګسار او ځینې نور کتابونه چاپ شوي دي، دی له هغه وخت وړاندې چې دی د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامي او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له ده وړاندې لیکلي که له ده وروسته یې لیک کړی؟
ښه، د ډېر کار له هغه مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. ښه، او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي او ښکار یم، یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه تر ښه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا ده راسپړلي وو هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داس نه و چې نن دې مخ په حالت کې وسو لکه څنګه چې ترک سرزینه ټکولې. اوس مثلا سنگسار ناول یې مثال درته. سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي. عینک څه په کابل کې د شهید فرخوندی په اړه تکرار شو. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووای بیا کیسه درته معلومیږي چې شهید فرخوندی کیسه سو یا چې شهید فرخوندی کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې والک دی. نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او سنگساری او بل جالب خبره څه شی و کله کله په کار دانه دی چې موږ ډیر مصنوعي و په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مکتوب وسو د ترکی خو والی دی چې خورا په جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه سې کول مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بله پوښتنه وکړم. تاسو خو د اروخات ترکی ناولونه مو لوستل ولنډې کیسې مو ولوستي. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و او ترکه دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ. آیا د ده په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې؟
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان کوي. زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د تاریخ سپین ناول لولم یا سنگسار لولم یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کړه هغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی لیدي هغه بیا عدالتي د تکراری. نو ته ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده او بیخي ګڼې موضوعات ته رانغړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښ کار کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر و اصلي کیسه خو به وه په خپله خوا به روانه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی.
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراری یو موږ یې ګورو. په فکري لحاظ پیغام یې همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، آیا د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولې آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولې
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده او سلګونه کلونه نور به هماغه کیسه عملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نور پوهېږي چې ژبه هماغسې دغه ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړی استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
خدا
دادا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدل څنګه دی داسي دغه نغمه په زړه راوریدل او په خپل شوق دی وغږول
دا راګي بایګ دا او شپارس ماترې نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسه دا نغمه فټ کول چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله بالکل
استاد که داسی نظر وا چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شیدا تقریبا بننګرار کې هنرمندانو ژوندې ساتلې ده اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي ده څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندې وساتو
هغه پخوانی موسیقي چې کوم یو د پاره کې یو خوان لذت او مزه به پکې نو که غزل و هم ډېر یو معنادار شعر به جوړ کړ یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ویل لکه دا زموږ زیبا وطن ګوره څومره وخته به استاد ولمیر ویلی دی اوس پورې چلیږي خلک یې خوښوي د اوسنۍ موسیقي خو که به نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زموږه ده هغه باید چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده دا اوس خو صاحبه موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوشې رقص ده
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وی او استاذ تاسې څوک
زما خو تقریبا 15-10 کاله شو زه موسیقي ته راوتی یم خدای دې وبخیر اوس وفات شوی ده نه هنر سه هغې زه راویستی وم استاد جیګرپاره نومې ده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و نو هغه داسې دغه نه خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړمه که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېښوستله نو هغه د بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا 200-300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او مطلب بشیر ننګراره زه مطلب شاولي پورې چې دې نه یاد نه کړنې ده نو او ډېر استاد سړی دی نو هغې ته ما شکره کېښوستله بیا الله دې ژوندی لري ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو بس کړې ده
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي که هغه د هرمونی وي یا دا چې د اواز د کر جوړول وي
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی استاذي ډېر مشکل کار ده بیا هم 15-16 شلو پورو شاګردان زه لرم
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ور زده کوئ تاسې
هرمونی بعضې شعر و شاعري بعضې طرزونه ورته ښیم زما خپله شقه هرمونی ده هرمونی ورته زده کوم
او که د دې نوو ځوانانو بیا داسې اواز ځینې ځای کې ټیټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي
بلې سر بلې بلې هغه طریقه مونږ ته راځي مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي م کړې ده لږه نه شي تقریبا 15 کالو پورې ما پخپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږه چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه به زده کولی شو
استاذ داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي
جانان خپل وطن تراشا سهارې خلق ډیر دې په آباد خپل کورنا سهار جانا نمړې کجوندې سهار میرا سوار مې دې کوڅو کې دلوینا سهار وا وړلې نو سهار شمع لګېږي ونه
د زرپانی په نن نه پانه کې د لنډو کیسو ل ټولګي تالاشوي څخه مو لنډه کیسه بدګومان انتخاب کړي دا کیسه زموږ همکار فرشته غنی وړاندې کوي
زرپانه بدګومان لیکوال محبوب شاه محبوب انني وربوز را پرې غيبو نه صادق خبرو ته پرې خو ده او نه په خپل خبري کولې بس په دفتر کې خاموشۍ ته وخت ورکړی بو د خاموشي لکه د سرندې مرموز خبرې کولې. کله کله به دغه مرموزه وینا د کمپیوټر د کیبورډ په ټکو ټوک کې ورکه شوه، خو دغه ورکېدا به د ډېرې کمې مودې لپاره وه. څو ځله صادق خبرو ته ځان جوړ کړ، خو چې د هغه وران او ګونځې تندي ته به یې وکتل بیا به یې ځان غلی کړ. بله فکرونه ورته ورلوېدلي وو چې ولې هغه له ده سره خبرې نه کوي، ولې دی خبرو ته نه پرېږدي. په سر کې یې ګڼو پوښتنو انګازې کولې. د هغه دې خاموشۍ دا ډېر ځوروه. نور یې د صبر کاسه هم ډکه شوې وه. په ډېرې بې صبرۍ سره یې وویل، ګوره ته خو ماته ووایه چې څه خبره ده، له ما کومه خطا شوې، بله کومه ستونزه لرې؟ که هره خبره وي ته یې باید ماته وکړې، ځکه زه ستا دوست یم او ستا دوست ستا لپاره هر څه کولو ته تیار دی. دوست نه دښمن. رحیمه د ته څه وایې؟ زه ستا دښمن یم؟ د خدای لپاره ما پرېږده، ښه به دا وي چې نور له ما سره خبرې ونه کړې، هسې نه چې د دې څو میاشتو ملګرتیا مو په یوه ورځ اوبه یوسي. زه نور نه غواړم چې ستا غوندې خودغرازه انسان سره دوستي وکړم. صادق حق حیران شو، له رنګه یې سرخۍ کډه وکړه، په خپلې چوکۍ یې تکیه ووهله، څو ځله یې په خپلو ویښتو کې بېواره ګوتې راښکلې، اوبه یې وسخلې. هغه د چا خبره که چا درته وویل چې غوږ د سپي یووړ، ته د سپي پسې منډې مه وهه، یو ځل د غوږ وګوره چې شته او که نه. ته یو ځل خبره سپینه وکړه چې څه خبره ده، بیا داسې تیزې تیزې خبرې کوه. که ته زما دوستۍ ته ضرورت نه لرې، زه هم داسې په لار کې نه یم ناست. ما خو نه دي ویلي چې ته په لار کې ناست یې. بس زه نور نه غواړم چې له نااهله خلکو سره دوستي وکړم. هلکه خوله دې سمه خوځوه، که د دوستۍ له چوکاټه ووزي بیا به سره ډیر خپه شو. زه تا ته وایم چې خبره وکړه او ته هسې بکواس کوې. رحیم په خندنۍ لهجه زیاته کړه، ته څه وایې؟ زه به نه خبرېږم او کم اخله، نن سبا خو د دیوالونو هم غوږونه شته. بس ښه به دا وي چې زما او ستا په همدې ځای ختمه شي. زه ډیر زیات افسوس کوم چې ما ستا غوندې کس سره دوستي کړې. د خدای روی وکړه نور له ما سره کومه خبره ونه کړې، هسې نه چې بل څه راپېښ شي. ته خو دوست نه یې، د لستوڼي مار یې. څه به راپېښ شي خو جنګ. بس نور چې کومه خبره ونه کړې. په کوټه کې بیا خاموشي خوره شوه. دواړو خپلو کمپیوټرونو ته سترګې برګې کړې. دواړو په کمپیوټر کې څه کار نه کاوه، بس یوازې په دغه خبرو یې سوچ کاوه. صادق نه پوهېده چې ده به څه کړي وي، کومه خبره به یې د رحیم خلاف کړي وي چې رحیم ترې اوس خفه دی، او ډېرې تیزې خبرې ورته وکړې. یو دم ور په زړه شول چې تیره ورځ خو یې د پلوشي سره په دفتر کې د رحیم په باب خبرې کولې. ټولې خبرې یې په ذهن کې را تېرې کړې. په هغو خبرو کې یې کومه داسې منفي خبره مخې ته رانغله. دواړه په سوچونو کې ډوب وو. له ډېره قهره یې یو بل ته نه کتل. صادق ته هغه وخت ور تر سترګو شو چې کله د لومړي ځل لپاره دا د دندې لپاره راغلی و او د رحیم سره یې ولیدل. رحیم یې په هغه ورځ ډېر زیات قدر وکړ. بس همدا ورځ وه چې د دوی دواړو ملګرتیا ټینګه شوه. وروسته خو بیا دواړه په یوې شوبې کې شول. ملګرتیا یې ورځ تر بلې ټینګېده. آن داسې وخت راورسېد چې که به یې یو بل ونه لیدل نو حتماً به یې سره په ټیلیفون رابطه کوله. خو هغه دغه خبرې ډېر زیات ځوروه چې ولې یې خپل ګران دوست ورته نن داسې وویل چې ته دوست نه یې، دښمن یې. څو ورځې همداسې تېرې کړې چې سهار به شو نو دواړه به دفتر ته راغلل. ټوله ورځ به یې په چوپتیا تېره کړه. که کار به یې و خو کار به یې کوه، خو که وزګار به شول نو بیا به یې په انټرنټ ځان مشغول کړی و. تقریبا دا یې دویمه اونۍ وه چې دوی دواړو له یو بل سره خبرې نه کولې. نن له سهاره صادق له ځان سره دا فیصله کړې وه، که رحیم ورته خبره واضح نه کړي نو خپله استعفا به وړاندې کړي. رحیم نن د معمول خلاف سهار د وخته دفتر ته راغلی و. صادق هم دفتر ته راغی. ټولو سره یې روغباړ وکړ، خپل د کار میز ته ولاړ. له کېناستو وروسته یې په ډېره نرمه لهجه رحیم ته وویل، وروره ته داسې وکړه چې ما ته دې هغه خبره ښکاره کړه، دا به ډېره ښه وي. زما له زړه نه به هم شک لرې شي او ستا له زړه نه هم. رحیم تر ډېره پورې چپ ناست و، خو څو ځله صادق خپله خبره تکرار کړه. رحیم په کرکجن انداز صادق ته وکتل، ویې ویل، تا هغه بله ورځ څه ویلي وو؟ چا ته؟ او ځان داسې ناګاره کړې. پلوشې ته ما څه ویلي وو؟ رحیم یو څه غلی شو، په ناهیلي انداز یې زیاته کړه. ته خو ښه پوهېږې چې زه د پلوشې سره تا پلوشې ته نه وویلې چې په دې سور کمیس کې ډېره ښه ښکارې.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یوې میرمنې لیک چې خپل مسافر خاوند ته لیکلې اورو. په دغه لیک کې به ګڼې ګیلې او د وخت جبر ننداره وکړي.
دا اختر شپه ده، دا عادت تر مخه ویښه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې ښخی. سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي.
د اختر شپه ده، د عادت تر مخه ویښه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې ښخی. سبب بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي،
لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبب بیا د کوم دروغو نه شروع کوم؟ هغه ورکوټی هم پوهېږي په خبرو باندې، هغه ورکوټی هم پوهېږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپله هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي. زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډو یې مسکا خوره شي، چې جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی وي، خو بیا رانه پوښتنه کوي. مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي، مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي. مورې زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تا ته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم، نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بې حسابه خدای به خلی ووي، لکه د هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه. چېرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو سبا بېګاهي د قرآن په تلاوت کړی دی. سبا بېګاهي د قرآن په تلاوت کړی دی. د خدای مخلوق له دعا د ودانۍ غوښتې ده، هر مسافر له دعا د شتمنۍ غوښتې ده. هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې، هر ماسخوتن به یې وړو ته ستا کیسې کولې. چې ته ورکوټې وې هغه به د ځوانۍ خبرې، ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل. ستا ښه اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا ستایل. ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو، بې د مازی نه د هغې په ژوند کې هیڅ هم نه و. بس ستا په ذکر د ژوند د ګاډي پل ګرځو، خو آخر څومره آخر څومره به زغم کولو، آخر څومره به زغم کولو. هغه به ژوند دی انتظار دوره تیره شوله. پښتنه مور وه چې بېشکه خدای به خلی به وي، پښتنه مور وه چې بېشکه خدای به خلی به وي. خو د دنیا ژوند یې د چا په سینه پور پاتې شو. د جمعې شپه وه دا به چې کله سا ختله، د جمعې شپه وه دا به چې کله سا ختله. د کلمې په ځای ستا نوم یې یادو ویلي. د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه، د اسمانونو ربه نن خدای سوال ومنه. زما بچی راوله نن یې درنه کور غواړمه،
بشک روح ستا مانت تیرا نن واخلا خو اخیری سرگی د خپل بچی بغی کې پاړه ابې د کور د دروازې نسترګې نوې سترې ابې د کور د دروازې نسترګې نوې سترې په دغه دمه چې ګلاب په میران نه وزي څنګه چې زمونږ هر یو ارمان په زړه د نن مړ شي داسې نن بل مور د خپل زوی په ارمان مړ شو ابې خلاړه زبې خې کور کې اوازې ما ابې خلاړه زبی خی کور کی آوازی ما تمام شپد خپل عزت سوکی تر ناست یما دی سڑی خور ماحول کی سام خستل گران دی کتا پتا ما دا بچو دا مستقبل یه گرانا کتا پتا ما د بچو د مستقبل یې ګرانه زوی په کور د نن څرنګه پالنه کوو د بی تعلیم مور په غیږ کې د بچی پریخي وي سماج څه زده دي چې بچو ته به وخایمه زه په خپل پښتون سماج تور سریم یو موز مې زده خو معنا باندې نه پوهیږم زه به خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول زه به خپل طرف منز ور باندې یاد کړم ټول خو مون سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوې خزانې ولټوي د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټوي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې د خپل بچي د بې وسۍ ژوندون دې نه شو لیدلی د خپل مور زړو جامو ته دی هم نشو کتلی زما سپیرو ورولو سپوری شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دی هم نشو کتلی خو ستا د تلو سره زموږ څه بدله شوي نه دي خو ستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي منم چې تا به ډېر محنت ډېره خواري کړې وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه و نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبۍ راښکارګي چرته چې علم وي شعور وي او دلیل چلیږي چرته چې علم وي شعور وي او دلیل چلیږي د وخت نه وروسته خلک هغلته کې نه چلیږي که بهانه کوي چې زه دلته بې وسه وم که بهانه کوي چې زه دلته بې وسه وم نو ګرانه نه ده ګرانه نه ده داسې بالکل نه ده نو ګرانه نه ده گران نه ده داسې بالکل نه ده زما ولس خو بې وسي په غلامۍ اخیستې په سیاسي نارو خو دلته کې قامونه لوټ شو په خوا خبر د بقا اوس فنا جوړه ده کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې کله د یو په نامه راشي او کله بله نامه څوک چې راځي زموږ په سیمه باندې اور لګوي مالره یو دی زما قام وژني وطن رانوي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي ازادي نه یادو ازادي نه یادوم پوه شعور یادو د خپل اختیار په نوم بلا ډېر دوکې وشولي زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ برخې د وطن د خامارانو ښکار دي زموږ ستونزې سیاسي د آسمان نه دي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي دغه دنیا به دي بچو له جوړولو غواړي چې بیا د چا تور سر کرس په چا پاتې نه شي چې بیا د چا تور سری
قرض په چا پاتې نشي، په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نشي، چې د بوډۍ مور څنګه قدم د سوی په غېږ کې وزي.
غم خبر دے تا نہر زمون بل سل سل گیش چ پیارا لے اخترا لے ونے شوے چا تور مبارکی کو چا تغاڑا